سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار ته بجی شوې ده سفی ولاستان زمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص لویم پیل په خبرونو کو
په کورونی او بهرنی غیر دولتي مؤسسو کې د خزو پرکار د طالبانو له خوا د بندیز تر لګې دوه ورځې ټاکل شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسول مارتن ګریفیتس له طالبانو سره د خبرو لپاره افغانستان ته سفر وکړي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف پرون ناوخته په نیویورک کې خبر اعلان ته ویل چې دغه سفر راتلونکو نه یو ته پلان شوی دی
د طالبانو د پریکړې چې په داخلي او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو کار منع کوي لوړاندې اغیزې کړې دي ځکه له دې بندي سره باید مشخص فعالیتونه ودرول سي زموږ نږدې او یا سلنه پروګرامونه د ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو په مشارکت عملي کیږي
الکبروف زیاته کړه ملګری ملتونه د افغانستان خلکو ته ژمن دي او هڅه کوي چې مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لیرې کړای شي طالبانو تیرونه اعلان وکړ چې خزی تربل امر پوری نشی کولای په داخلي او بهرنی غیر دولتي مؤسسو کې کار وکړي د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره وایي د سالنګ لوی لار د درنی واوري اوریدو لکابل د ټیلری موټر په مخ له پرون رئیس تړل شوې ده د غیداری ویلی هغه موټر چې زنجیر یا چاین ولري کولای شي پر دې لوی لار تاګ را تاګ وکړي په تیر ورو څلورشت ساعتونو کې د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې اوریدو راپورونه ورکړل شوي په غور کې د درنې واورې له کبله د دغه ولایت د مرکز او ولسوالۍ ترمنځ لارې د چهارشنبې له ناوخته تړل شوي او مسافرو پرون هم د لوی لارې په دواړو غاړو کې د لارې پرانیستل کېدو ته انتظار و ازادي راډیو ته غوښتنه د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي د روان میلادي کال د پولیو ضد وروستی کمپاین پرون پای ته ورسید د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه پرون ازادي راډیو ته وویل هدف نږدې 1 میلیون ماشومانو ته د ګزانیا پولیو ضد واکسین ورکولو
دا کمپاین یو اونۍ مخکې د هیواد په 100 ولایتونو کې تطبیق شوی وو او یوازې شرقي حوزه پاتې وه چیرې چې په څلور ولایتو کې د شرقي حوزې دا کمپاین تطبیق شو نن یې وروستۍ ورځ وه
د ایران حکومت پرون د مرکزی بانک رئیس په داسې حال کې بدل کړ چې د دغه هیواد پولي واحد تومان د بهرنیو اسعارو په وړاندې ډیر ولوید په ایران کې دغه اقتصادي بحران وروسته له هغه زیات شو چې له لویدي سره په اټومي موضوع مذاکرو لږ پرمختګ وکړ او بلدا شي د هیواد کې دننه له څو میاشتو رئیس اعتراضونه روان دي تیره چهارشنبه د امریکایي ډالر په وړاندې د ایران پولي واحد تر ټولو ټیټه کچې ته ورسید یو امریکایي ډالر پکې په څه باندې څلور څلوېښت زره تومانه تبادله کېده او د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلای لوبغاړی پلیل د نړۍ سترګې پټې کړې د فوټبال د نړۍ برازیلای وتلی ستوری ایدسن ارانتیس نسیمنتو د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 9 د 2 کلونو په عمر ومړ د له څو وخت راهیسې د کولمو له سرطان کړې ده د هغه د مړینې خبر د هغه لور کیلی نسیمنتو په خپل انسټاګرام پاڼه کې اعلان کړ خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې په تفصیل سره اول ولې ورب شو د پروګرام د مطالب معرفي ته اسلامی همکاری د سازمان سرمنشي حسین ابراهيم طه ویلي د نجونو د تحصیل د زندولو په اړه د طالبانو پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي هغه د طالبانو د همدغه تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه کړې ده په دې اړه هم یو مرکه لرو چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز او ولسوالیو کې د 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزانډو اثرات به څه وي
که یو ټولګی د یو ساعت لپاره د یو ورځې لپاره یو شونځي د یو ساعت د یو ورځې لپاره هم بندیږي تاوان یې افغان ولسته او راتلونکي نسل ته رسیږي
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده د افغان بندي کډوالو یو مدافع وکیل منازه کاکړ وایي
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوی سره ډېر زیات ظلم کیږي ډېر ناروا چلند کوي غیر انساني یو چلند ورسره روان دي
سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې ادارې په افغانستان کې خپل کارونه وزندول لمشر سره مو مرکه کړي.
So since December 25th all our activities
the December la pinzevishtama zmok tul faaliyatuna wadridal mok pa afghanistan ki di rusyan galu mashman aw khuzuta jwan jghurun ki mrasti asaw
dar de shibi
da azadi radio khabari tolga
د اسلامي همکاروي د سازمان سرمنشي د نجونو د تحصیل د زندولو په اړه د طالبانو د تصمیم په وړاندې د اسلامي نړۍ د عالمانو د انسجام غوښتنه وکړه. حسین ابراهیم طاهر پرون ویل د طالبانو دغه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي ځکه د اسلام دین د خبره د ښځو تعلیم او تحصیل هڅوي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې تر امرسانی پورې د نجونو پر مخ پانتونونه تړلې وي. په دې اړه اسمت ساروان رپورټ جوړ کړ.
د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طاهر اسلامي فقه له نړیوالې اتحادیې غوښتنه وکړه چې د یو نړیوال کمپاین لاري د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر تعلیم د بندیز د پریکړې خلاف د مسلمانو عالمانو او دینی بنسټونو غوښتنې راټولې او د اسلام واقعي سپارښتنه بیان کړي چې د ښځو زده کړې هڅوي. هغه پرون پنځشنبه د دې اتحادیې ویغونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري وویل د طالبانو تازه پریکړه له اسلامي شریعت سره اړخ نه لګوي. د اسلامي همکاروي سازمان د اعلامیې لمخې ابراهیم طه په دوام کې ویلي په جون میاشت کې د دینی عالمانو یو ډله افغانستان ته لاړه او هلته د طالبانو له عالمانو او د دوی د حکومت له چارواکو سره وکتل او په دغو غونډو کې یو توافق دا و چې اسلام د ښځو ټول حقونه له دې ډلې د تحصیل او کار حقونه تضمین کړي دي. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي ټینګار وکړ له تحصیل د ښځو او نجونو به برخې کول د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور سیاتوي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت له سرزي مخ اعلان وکړ چې نجونې تر بلې خبرتیا پورې په پوهنتونونو کې خپل تحصیل ته دوام نشي ورکولی. په بشپړ ډول د حجاب رعایت او په ټولګي کې د هلکانو او نجونو بیلول له هغو څلورو دلایلو ګڼل شوي چې د دې باندې سبب شوي دي. د نجونو د زده کړو ځنډول په افغانستان کې د نننه او بهر د پراخو عکس العملونو او انتقادونو سبب شوي دي. د نجونو پر تحصیل تر بندیز وروسته د طالبانو اقتصاد وزارت په اعلان وکړ چې ښځې په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې تر بلې خبرتیا پورې کار نشي کولای. د اسلامي حجاب نه رعایت د دې پریکړې عمده دلیل ګڼل شوی دی. طالبانو لا هم جنو ته اجازه نه ده ورکړې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. د نجونو پر تحصیل تر تازه بندیز وروسته د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي وویل چې د طالبانو دغه اقدام نه یوازې ښځې د معیشت له سرچینو محروموي بلکې پر بشري چارو او زیانګالو کسانو ته د برستو پر رسولو هم اغیز کوي. هغه له طالبانو په خپل دی پریکړې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. په داخلي او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب شو چې ځینې خیریه سازمانونه او بنسټونه له دې جملې د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن پاملرنه مؤسسه د ناروی د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیواله کمیټه په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندوي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د کندهار په مرکز ولسوالیو کې د نږدې 1400 محلي ټولګیو فعالیت وزنداو. دغه پریکړه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. طالبانو پر نجونو او ښځو د محدودیتونو لګولو په دوام تازه بندیز تیر شنبه اعلان کړ چې په پراخه پیمانه ور باندې انتقادونه وشول. زموږ همکار د قلملار ټولنې له مشر متی الله ویسانه چې په افغانستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره مبارزه کوي د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په کندهار کې هغه محلي ټولګي څومره ګټور و چې سلګونو ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی و.
دا چې په کندهار کې موږ ډېرې داسې سیمې لرلې چې په شل کال کې د جنگ له امله د جګړې له امله هلته ښوونځي نه وو، خو په دغه اخیر وختونو د جمهوریت او په نوي حکومت تر اتاک سره په ډیر سیمه کې د یونیسف د نورو ادارو د خوا د انرسي او د سیو د چلډرن د نورو موسسات له خوا ته محلي ټولګي جوړ سول چې حتی د نجونو الکوان لپاره خصوصا په سیمه کې چې هلته هیڅ ښوونځی نه و خلک ورته ماشومان ته ډیر خوشاله وو او دا یو ښه اقدام و چې د ماشومان لپاره د ډیرو کلونو وروسته همدغه محلي ټولګي د زده کړو زمینه برابره کړې وه. کڅ نور هم ضرورت و خو په سیمه کې چې پیلن په کندهار کې فعال وو د خلکو لپاره د ماشومان لپاره یو نیک اقدام وو او ډیر زده کوونکو په همدغه ټولګي کې زده کړې کولې چې هم جنوی هم الکوان وو چې له دې مخکې دوی ښوونځي ته لاسرسی نه درلودی.
په کندهار کې د څکم یو زرو شپږ سوه محلي ټولګیو د فعالیت درېدل د هغو ماشومانو پر برخلیک څه اغېز کوي چې په دغو ټولګیو کې زده کړه کوله؟
دا چې اوس په کندهار کې همدغه شپاړس سوه ټولګۍ چې محلي ټولګۍ چې د ماشومانو لپاره وي او دا بندېږي، دا پر ماشومانو منفي تاثیرات لري، پر کورنیو منفي تاثیرات لري. هغه ماشومان چې کلونه یې زده کړه یو ارمان وو، اوس خپل ارمان او هیلو ته رسېدلي وو، د همهغه لارې یې خپلې زده کړې کولې او بندېږي، فقط همدا ناامیدي او ناهیلي رامنځته کوي او د ماشومانو پر ذهنونو، د ماشومانو پر راتلونکي، د کورنیو پر راتلونکي باندې، د افغانستان پر راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري. ځکه ماشومان به له زده کړو له خپل اسلامي انساني حق څخه محروم پاتېږي، چې دا تر ټولو د افغانستان لپاره، د راتلونکي لپاره تر ټولو یو بد زیری دی.
له ښوونځیو محرومو ماشومانو ته د افغانستان په نورو کوم ولایتونو کې محلي ټولګي ستاسو په نظر جوړ سوي دي؟
موږ په کندهار، هلمند، روزګان، زابل، پکتیکا، نورستان، د شمال په یو شمېر سیمو، د افغانستان په ډېرو سیمو کې، خصوصا هغه سیمې چې دغه شل کاله جنگ ځپلي وې، په هغه سیمو کې اوس محلي ټولګي ډېر فعاله شوي وو. خصوصا څو وخت مخکې موږ په پکتیکا، په نکه ولسوالي، په ژړوک ولسوالي، په هغه ولسوالي، په خوست، په سپیره ولسوالي کې هلته کمپاینونه درلودل. هلته په لومړي ځل باندې د نجونو د هلکانو لپاره محلي ټولګۍ برابر شوي وو. یعنې دا د افغانستان په ډېرو هغه برخو کې وو، د افغانانو لپاره، د زده کوونکو لپاره، د ماشومانو لپاره یو نیک اقدام او د زده کړو له لاسرسي لپاره یو ښه لاره وه. او ټول خلک له همدې څخه خوښ وو چې دغه څو کلونه د جګړې، فساد او نورو لاملونو له امله د زده کړو ته لاسرسی نه وو، خو همدغه محلي ټولګۍ د دوی هغه ابتدایي هیله پوره کړې وه چې په کومو سیمو کې پخوا ښوونځی نه وو، اوس محلي ټولګیو په دغه سیمو کې، خصوصا په لیرو پرتو سیمو کې، دوی ته هغه امید ورکوي او دوی ته د دغه لارې څخه خپل ماشومانو ته زده کړې ورکوي.
په دې اړه مو د طالبانو چارواکو ته څه پیغام دی؟
زما غوښتنه له اسلامي امارت څخه د یو افغان په توګه هم دا ده چې همدا مشکل ژر تر ژره حل کړي، تر څو موسسات خپل کړنې، خپل فعالیتونه ونه دروي، تر څو هم دغه توان افغان ولس ته، خصوصا د راتلونکي نسل ته رسیږي. که یوه ټولګۍ د یو ساعت لپاره، د یوې ورځې لپاره، یوه ښوونځي د یو ساعت، د یوې ورځې لپاره هم بندېږي، تاوان یې افغان ولس ته او راتلونکي نسل ته رسیږي. نو زموږ هیله هم دا ده، زموږ امید هم دا دی چې ښځو ته هغه چې کار کوي، د زده کړو، د پوهنتونونو، د ښوونځیو اجازه ورکول سي، تر څو پورې چې د موسساتو سره همدغه ستونزه حل سي، افغانان خپل د اسلامي انساني زده کړو له حق څخه برخمن سي او دوی زده کړې وکړي، تر څو راتلونکي افغانستان په ګډه سره ودان کړو.
د قلملار ټولنې مشر متی الله ویساو چې په کندهار کې د یونیسف د مالی ټولګیو د بندېدو په تړاو خپلې اندېښنې له موږ سره شریکې کړې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کلو هرتز اوریدلای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای افغان خوارزوا کې ماشومان مري ځکه مرستې نه ورسیږي. دغه خبره د دغه ادارې عملیاتي مشر ډیوډ رایت یو ځانګړې مرکه کې له ازادي راډیو سره مطرح کړله. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې مؤسسه وایي چې په 2020 کال کې 3 میلیونه کسانو سره مرستې کړې، خو نور د طالبانو د بندیز په خاطر چې د ښځو پر کاري لګولی د دوی له اړمنو سره همکاري نشي کولی. په دې اړه د ډیوډ رایت سره ما مرکه کړې او تاسو یې اورېدو ته رابولم.
So since December 25th all our activities have been suspended.
The December 25th ma ټول فعالیتونه ودرېدل. موږ په افغانستان کې د روسيان ګالو ماشومان او خزو ته ژوند ژغورون کې مرستې رسو. کوم نارینه او خزینه ټیمونه دواړه ګډ ونه لرو، نو د روسيان ګالو ته نشو رسیدلی. ځکه تاسو په هیګي چې په کلتوري لحاظ هلته دا سم نه ښکاري چې وازی نارینه مرستندویان دي ځوان او میاندو او ماشومان ته خدمات وړاندې کړي. ځکه هماغوی زموږ خدمات تر لاسه کوي، نو موږ په هغه صورت کې کار نشو کولای چې خزینه کار کوونکي مراسم نه وي.
we just can't actually do our work if we can't get our female workers out to the communities to where these women and children are.
How many people are affected?
څومره کسان اغیزمن شوي په دې پریکړه سره؟
Work in Afghanistan.
Well, so far this year we've reached over 3 million people.
سکل موږ شاوخوا 3 میلیونو کسانو ته خدمتونه ورسول. د کار د ځندولو د یوې نتیجې په توګه کولای شو د خپل ګرځند روغتیايي ټیمونو یادونه وکړو. موږ د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې شپېته روغتیايي ګرځند ټیمونه لرو چې له روغتیايي مرکزونو لرو خلکو ته خدمات رسوي. او موږ شاوخوا 12,000 دغه کسانو سره مرسته کړې چې اکثره یې ماشومان او ښځې دي. موږ اکثره ماشومانو ته چې د سینه بغل نسناستي او وس وختونو کې د خوارځواکۍ په زیاتېدونکو ناروغیو اخته وو غذایی مواد رسول. نو هر ورځ چې موږ د کارونو له ځنډه تیریږي دا 12,000 ماشومان له اړینو روغتیايي او لومړنۍ مرستو بې برخې پاتې وي.
It's been a couple of days since the Taliban have banned the
څو ورځې کېږي چې طالبانو خځې له کاره منې کړي. آیا له حکومتي چارواکو سره مو خبرې کړي چې خځې کار ته پرېږدي؟
Yes, generally we've a good relationship with the authorities in country, and of course we don't try and do it individually as say the children. We try and work as a collective, so we work with the United Nations.
موږ له چارواکو سره خې اړیکې لرو خو سیف د چلډرن په شخصي توګه دا کار نه کوي. موږ د ویډل په توګه کار کوو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو او ملي موسسو سره په ګډه مختصو. کورنۍ موسسې هم ډیر کار کوي او زموږ متحدان دي. نو موږ د ملګرو ملتونو په مشرۍ تر یوې کاري ډلې لاندې کار مخته وړو چې په کې له وزیرانو او چارواکو سره په تماس کې یو او هیله مند یو چې دا پریکړه په څو راتلونکو ورځو کې بیرته واخیستل شي.
And we are hoping that this will be rescinded in the next few days.
Is quitting the operation the only option for now?
آیا د کار ځندول یوازینی انتخاب او څه بدیل مو نه درلود؟
Well, there aren't any alternatives for us because our target group are women and children.
زموږ لپاره کوم بدیل نشته. ځکه له ښځو پرته موږ کار نشو مخته وړلی او ښځو ته لاسرسی نشو پیدا کولی. بله خبره دا ده چې زموږ 50% کارکوونکي او رضاکاران ښځې دي. نو حقیقت دا ده چې له ښځو پرته موږ د افغان کلتور او دود ته په پام کار نشو کولی.
افغانستان به د مرستندویو ټولنو له نشتوالي پرته څه ډول حالت سره مخ وي؟
We've got about 1 million children in Afghanistan at the moment that are suffering from severe acute malnutrition. Now, what that actually means, if a child is
1 million ماشومان افغانستان کې دمګړې له سختې خوارځواکۍ کړيږي. په دې معنی چې که یو ماشوم په داسې سختې خوارځواکۍ کې مرسته ترلاسه نکړي، نو 30% چانس شته چې دا ماشومان ومري. نو که 15 نور ورځې هم دا وضعیت دوام وکړي، ګورو به چې ماشومان مري. یوازې له دې خاطره چې اړین خدمتونه نه دي ورسېدلي.
As a result of neglect and a result of not getting the services that they so desperately need.
And last, how many female employees were employed by say
څومره ښځو له تاسو سره کار کوو؟ آیا اوس هم قرارداد سره لري معاش ورکوي که څنګه؟
So we have about 5,000 employees and community volunteers working with us, and almost half of them are women, so almost 2,500 women staff and
موږ شاوخوا 15,000 کارکونکو او رضاکاران لرو، خزی او لارینه. د خزو دقیق شمیر شاوخوا 1.5 دی. نو کوم کار نشو کولای ټول کارکونکو مو دند له لاس اور کوي او 15,000 کورنۍ اغیزمنوي. خو نتایج هغه ماشومان او خزو ته لا څو چند خراب دي چې زموږ اساسي مرستې تر لاسه کوي. لکه څنګه چې مخکې ویل، ماشومان به له راتلونکو نه مري ځکه خدمتونه نه ورسیږي. خو په هیغو طالبان هم ماشومان ته خدمتونه غواړي او موږ هم نو هیله من یو چې حلاری وېستل شي او اسانه هم ده او اجازه باید ورکړل شي چې ملي او نړیوال موسسي خزینه کارکونکي ولري، لکه څنګه چې بیلابیل نور ادارې لکه بانکونه او رسنۍ کارکونکي لدی، او خزو ته اجازه ورکړل شي چې اړین خدمات مخته یوسي.
Do their important life-saving work.
The Mashmana de Satane, the Idari Amaliati Masher David Wright, which he Pavansan Kirpul Faletun of the Zendolo da Wamilu Parabandi, Lemuxera Mufasal Malumat Sherikral.
Rapuruna Maraki, our Avridunki.
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانو کې د افغان بندیانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څانګې پرون ویلي د دغو بندیانو موقف ته درناوی نه ده شوی، کورنۍ او ماشومان باید د زندان د تمبو شاته نه وي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان مسافرو زنداني کول دردونکي پیښه ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری د پاکستان د سند ایالت په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندانونو کې د افغان بندیانو وضعیت ناوړه وباله. د یو این ایچ سی آر د پاکستان څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه اداره په سند ایالت په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او توقيف د تصویرونو د کتلو لپاره سخت اندېښمنه شوې ده. دغه ادارې زیاته کړې ماشومان او کورنۍ بیل دي چې موقيف یا وضعیت په پام کې ونیول شي باید د زندان د تمبو شاته نه وي پراته. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع منیزا کاکړ وایي په سند ایالت کې د بندي افغانانو شمیر 1400 ته رسیدي چې زیاته برخه یې خځې او ماشومان دي او په وروستیو دو میاشتو کې نیول شوې دي. د هغې په وینا پر ځینو افغان بندیانو شاوخوا 10000 پاکستانی روپۍ جریمه لګول شوې چې دوی د ورکړې وس نه لري. ډیر افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه درلودو لقبل نیول شوې دي. منځي کاکړ د دغه بندي افغان کډوالو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته ویل
کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثره دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسرے ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلند کی، غیر انساني یو چلند ورسره روان دي. دوی اکثره په خسیلز کې ساتل دي، چرته سی پاوډریان نشيان او هغه ساتل کیږي، نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بيماري لګیدلې ده.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی بل اخره خاموشي ماته کړه او په یو اعلامیه کې د دغو بندي افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه وښوده. دغه سفارت ویلي د پاکستاني دارو او چارواکو لجمنو سره سره په پاکستان په ځانګړي ډول سند ایالت کې افغانان نه دي خوشي شوي. دغه سفارت یو ور بیا پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې پاکستان کې د میشتو او مسافرو افغانانو خصوصا د خځو ماشومانو سپینګیرو او ناروغانو زندانی کول او زورونه خورا دردونکې ده. د دواړو ورونو هیوادونو د اړیکو لپاره ښه پایله نه لري. د پاکستان حکومت د دغو زندانی شوو افغان کډوالو د وضعیت په باب کومه تبصره نه ده کړې، خو په ټولنیزو شبکو کې د دغو افغان بندیانو تصویرونه چې ډېر ماشومان دي ډېر عکس العملونه پاره ولیدي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د فوټبال د نړۍ وتلی برازیلی لوبغاړي پله لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د فوټبال د نړۍ برازیلی وتلی ستوري اډسن ارنتس نسیمنتو د پنځمه پورز د دسمبر په 19مه د 28 کلونو په عمر ومړ. د فوټبال دغه افسانوي لوبغاړي چې په تیر پیړۍ کې درې نړیوال جامونه ګټلي له 2021 کال راهیسې د کولمو د سرطان ناروغي درلوده او تر درملنې لاندې وو. د پلی لور کلی نسیمنتو په خپل انستګرام پاڼه کې د خپل پلار مړینه اعلان کړه او سره ویل کل مغل تاسو سره ډیر مینه لرو، آرام اوسئ. پلی چې د قطر د 2022 نړیوال جام له پیل سره سم پروختون کې بستر شو، خپل عزیزانو ته په یو پیغام کې ویل د ما د وضعیت په اړه اندېښمن مو اوسئ او له نړیوال جام څخه خوند واخلئ. د برازیل فوټبال افسانوي لوبغاړي په دوو لسیزو کې په شپږ نیم سو لوبو کې 211 ګولونه وویل چې نړیوال ریکارډ جوړ کړ او نوم یې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت شو. هغه ځکه په پلی مشهور شو چې د بیل اپ نوم د یو ګول ساتونکي نوم یې په تیروتنې پلی اخیستی وو. پلی چې د پاچا په لقب ورته ویل کېدل د 1950 کال په نړیوال جام کې چې په سویډن کې ترسره شو نړیوال و پیژند، هغه وخت یوازې 19 کاله عمر درلود او د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو ځوان لوبغاړي لقب وګاټه. د پلی شهرت داسې و چې په 1980 میلادي کال کې په نایجیریا کې د کورنۍ جګړې ډلو یو لنډ اوربند موافقه وکړه تر څو هغه په دې واد کې یو ننداره ترسره کړي. هغه چې د تور ملغلري یا موتی په نوم هم پیژندل کېده په 2000 کال کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د احصایې لخوا د څو دورو غوره لوبغاړی او په 1999 کال کې د فرانسې د فوټبال معتبرې مجلې لخوا د پیړۍ غوره لوبغاړی وټاکل شو. په 1990 کال کې هغه ته د بریتانیا د ملکی الیزابت دویم لخوا د شوالیا یا نایټ اشرافي لقب ورکړل شو. د ټایم مجلې لخوا په شلمه پیړۍ کې د سلو خورا اغیزناک او مهم شخصیتونو په توګه معرفي شو. کله چې پلیډ رونالد ریګن د ولسمشری په وخت کې د متحدو ایالاتونو ته سفر وکړ، د امریکا ولسمشر ورمخ شو او ورته ویل: زه ولسمشر رونالد ریګن یم، مګر تاسو اړتیا نه لرئ چې خپل ځان را معرفي کړئ، ځکه هر څوک پلی پیژني. پلی تر فوټبال وروسته په برازیل کې د سپورت وزیر شو، سوداګري یې کوله، د یونیسکو او ملګرو ملتونو د سفیر په توګه موټاکل شو. همدارزه په څو فلمونو او ټلویزیونی سریالونو کې هم کار وکړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي کغواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل درې دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
کرکټ بورډ اعلان وکړ چې راشد خان د شلوریزو یا ټي 20 د لوبډل مشر په توګه باندې اعلان شوی دی. راشد خان تر دې مخکې هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان پاتې شوی دی او په نړیواله کچه باندې د کرکټ یو مشهور او ځلانده ستوری دی. بختیار ساحل زموږ همکار چې کرکټ تعقیبوي دا شیبه را سره خبرې کوي او د دغه اعلان په جزئیاتو باندې غږیږي. مهرباني.
سلام ستانګزې سپ تاسو او ټولو لیدونکو ته لکه څنګه چې تاسو را دونه وکړه د دریم ځل لپاره راشد خان د افغانستان ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر وټاکل شو. تر دې وړاندې هم هغه لوبډل مشر ټاکل شوی و خو په هغه وخت کې د ځینې ستونزو پر اساس د لوبډل مشرۍ لاس په سر شوی و. د تر دې وړاندې په شلوریزو سوداګریزو سیالیو کې هم د ممبئی کیپټن لوبډلې د لوبډل مشر په توګه اعلان کړ. د دې نه وړاندې ګجرات سره د مرستیال لوبډل مشر کرکټ بورډ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دوی دا ځل ډیر زیات هیلمن دي چې راشد خان به دغه ورسپارل شوی مسؤلیت په ډیره سمه توګه مخ ته وړي، ځکه دغه تجربه او دغه شلوریز نړیوال لوبي دوی ته دا ډاډ ورکوي چې راشد به یو بریالی لوبډل مشر وي. راشد بیا په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې د کڅه هم لوبډل مشري یو درون مسولیت دی، خو د د پټکو چې د خپل هیواد لپاره خپلتو یول باید د هر سړي لومړیتوب وي. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم په اعلامیه کې ویل دي چې د ډیر ډاډمن دی چې راشد بدازل د مسولیت په ډیر سمته مختوړي. په ټولنیزو رسنیو کې د هیوادوالو خبرګونونه هم د راشد لوبډل مشري په تړاو دازل ډیر مثبت دي.
تاسو لا پیغامونو
بل زما پیغام دا دی د ټول افغانستان علما او ته چې موږ د یو ډاکټر نه انجنیر نو ترڅو بل ملک ته احتیاج وي. د ټولو مجاهدینو سمودای له ده چې د پنتونو د ښځو سره چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه توپ نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي، نو چې کوم وخت یې ولادت چې پخوا څونه خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورکړي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې چې توا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرد راپورته چې ورور و تعلیم ته خپل بچان نه غږ د دې زیمات سبا تر دې نورې سختې مسته ورور په خاني مجاهدین نسته د پنجابیان دي د پاکستان په خوله ده د غسی و سلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل سپاړی کې ګرانم. د طالبانو مشرانو سره دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلې وه د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړ وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه نه د مسکین څه پوښتنه وه او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دا غزایرمان دي چې دا شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدل اوس غستله ول د خدای او د رسول د پلان په نامه وه اوس چې ځای د پیسو ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره شوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نسته نور نه هغه خپل خیانت په دې سره ورسره دی زه غواړم نو طالبانو مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر دا وظیفه باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پای